مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه صدر فروغ له تاسو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د کاب یهود میاشتې 19 د مارچ 9 په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان په ارګمانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته پر دوی بریدونه پیل کړي. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول وتړل. د یونان حکومت پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نوي موانع جوړ کړي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ځنډولې دي. د شغلی عبدالله د لوړې مراسمو د کمیسیون مشر فضل احمد مانوي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د امریکایي چارواکو په منځګړیتوب د ارګ د لوړې مراسم ودرول سول، ځکه نو موږ هم د لوړې مراسم وځنډول او موږ ته امریکایي چارواکو ډاډ راکړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالله عبدالله چې د تلې د میاشتې د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، د یوه جلا حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته بریدونه ورباندې پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره یک شنبه په کابل کې په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه.
تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ټول احترام سره چې دې توافقنامې ته او د رهبرۍ خصوصا د جناب رئیس صاحب جمهور امر ته لري، موږ په دفاعي حالت کې یو. ولې که دا حالت نور هم دوام وکړي دا موږ ته د زغملو وړ نه ده، او موږ د دې هفتې تر اخره پورې امیدوار یو چې موږ بیرته د تاوتریخوالي کموالي او بالاخره اوربند ته راوګرځیو.
افغان حکومت او طالبانو د فبروري له 22مې د یوې اونۍ لپاره د طالبانو له خال حملو سره سره اور کم اعلان کړی و، چې ورپسې د فبروري پر 9مې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو یو وار بیا پر افغان پوځیانو بریدونه پیل کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون ویلي چې دغه ډله له امریکا سره د سوي تړون پر اساس خپلو ژمنو ته متحده ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت توګه وتړل. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه وویل.
موږ تصمیم نیولی ده چې په نیمروز او په فراه ولایتونو کې زموږ د ښوونځیو او زموږ د ټولو آموزشي مراکزو دروازو وترو، ترسو چې موږ وکولی شو چې د کرونا ویروس د مخنیوي په برخه کې یو څه اقدامات ترسره کړو.
میرمن نزهت ویل چې د فراه او نیمروز په اړه دا پریکړه به د حمل یوې میاشتې تر درېمې عملي کیږي او تر هغه وروسته به نوې پریکړه کیږي. په پام کې ده د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال د وري یا حمل پر درېمه پیل سي. په هرات کې هم چې لای دولتي ښوونځي نه دي پیل سوي، تر دې مخکې د کورونا وایرس په خاطر خصوصي ښوونیز مرکزونه تړل سوي وو. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په هرات کې په کورونا وایرس د دریو نورو کسانو د اخته کېدو اعلان وکړ. د دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د څلورو کسانو د اخته کېدو خبره تایید شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه پلاوي دو غړیو محسن داوړ او علي وزیر ته بیګانه وخت د پاکستان حکومت اجازه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دوی غوښتل چې کابل ته ولاړ سي څو د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي، خو پولیسو د سفر اجازه نه ورکوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه پرون نوښت لیکلی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان لارښوونه کړې چې علي وزیر او محسن داوړ ته د کابل د یو ور سفر اجازه ورکړل سي. پرون په خواله رسنوي کې د محسن داوړ او علي وزیر ویډیوګانې خپرې شوې چې د پېښور د هوایي ډګر ساتونکو افغانستان ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. دوی دواړو د پاکستان حکومت له دوی سره د دویمه درجه اتباعو په چلند تورن کړ. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد تازه موانی جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیې د پناه غوښتونکو جوپو ته لاره ورکړي چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون ویل چې دغه موانی به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. پر دغه سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي چې د یونان او ترکیې د سرحد پر 14 کیلومتره ساحه به موانی جوړ کړي. برخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې ویل یونان باید د هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. دروازې خلاصې کړي او خپلې اوژې هم له دې باره مه لرې کوئ. پرېږدئ چې دا خلک نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. ترکیې وړ مورځ خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې له ترکیې څخه یونان ته اوړي او بیا غواړي چې ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غوړي هیوادونو ته ورسوي. البانیا د لومړي وار لپاره په کورونا وایرس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او بل زوی دی په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایټالیا کې ژوند او یا هم کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کورونا وایرس ډیر زیات ځپلی دی. دغه وایرس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او وروسته نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 1,300 پیښې تایید شوي او 368 کسانې په نتیجه کې مړې سوي دي. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایټالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین سوي دي. د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسي او یوه اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای سوې وه. دغه څلور مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملیې په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمینې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو ضد میزایل وویشتل سوه. په موړ کې د هالند 193 وګړي، د مالیزیا 340 او د استرالیا 38 وګړي شامل وو. اته بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. که څه هم د سپات او هم پالنې ډلې ویلي چې هم د محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځنډیدلي، خو د افغانستان پارک مڼی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. په بل راپور کې وایي چې وسلول طالبان وایي داسې نه ښکاري د افغانستان له حکومت سره سبا پلان سوي مذاکرې پر وخت ترسره شي. په روزګان کې د پوهنې په سیستم کې د اداري فساد ادعا شوی
او په ځینې ساحو کې داسې د ضد کار کېږي. یو چاته مکتب لکه په لنګوټه کې چې ورکوو چې دا ستا دی، ټیکه هم ستا ده، جغل و ریګ بیم ته راوړې، قرارداد هم ستا دی ته بې راوړې.
په خوست کې په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخې ونډې غوښتنه وسوه.
اوس هم درې نفر رئیسان لرو خو باید تعداد ډېر شي، رهبري هم کړی شي او ښه مدیریت هم کړی شي او ښه کارونه هم کړی شي.
په بهرنی موضوعاتو کې د ایټالیا په زیاتو برخو کې ځینې سیمې قرنطین سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو دي انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان په ارګمانۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړو مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ځینو چارواکو ورته ویلي چې دغه مراسم نن خامخا ترسره کیږي. د محمد اشرف غنی د لوړو مراسم چې په پام کې و د کابر اتمه وسی یور ځنډول سیوی دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږم سیوی، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو واره ځنډول سیوی دي. خو تیر شپه ناوخته د ثبات او همپالنې ډلې ویلي و چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځنډولې دي. امید ظاهرمل د جمهوریت ریاست په ماڼۍ کې دی. ظاهرمل صاحب، سره وندي په ماڼۍ کې د لوړی لپاره څه ترتیبات سنجول شوي؟
بله د دمګړي د ولسمشري معنی دا د جمهوریت هغه سیمه کې چې د چې تم ده تر تاسو کو ساتونو د ولسمحافظګنی د لوړې مراسم ترسره شي. تقریبا دلته سره ول چولان دي نو چې هغه د ول عادي پر مخ باندې روان دي دار سرچینې موای چې نن د ورځې په اوږدو کې حتمان دغه مراسم ترسره کیږي. همدا اوس د ولسمشري معنی تشریفات وقته او همدارنګه د نور ګارد چې مراسم وړاندې کوي هغه په خپل ترتیبات باندې همدغه هلته ابتدایي تدبیر نه شي هغه ترسره کوي تر څو د څو راتلونکو ساعتونو لپاره چې مراسم ترسره کیږي هغه لپاره تم چمتووالی ونیول شي. ګارډ مېلمانه صالح صاحب چې راغوښتل شوي دي هغې ته په دوو ځایونو کې کېنول شوی دي او هر افسای د مچېته چې د تمه د ولسمشر لوړه وکړي او د باندې هم یو بل ځای د مېلمنو لپاره جوړ شوی د سلام خانې ماڼۍ د باندې چې هلته بیا دغه مراسم په سکرین باندې ښودل کېږي او نږدې دوه دوه نیم زره کسان
بهرني مېلمانه هم راغلي دي د داخلي مېلمنو تر څنګ.
او بل کله چې موږ هر ګاس جمهور تر دن نه کېدو ګڼ بهرني ډیپلوماټان چې په سفارتونو کې وو هغه مولیدل چې را دننه سوال ولسمشر معنی تر خواهی په کور دن نه یو شمېر سیاسیون هم تر نظر راغلل چې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره ولسمشر معنی ته
زایمل صاحب تاسو که څنګه په جمهوري ریاست کې است او بخښي د عبدالله ټیم څه ویلي دي چې دوی به هم موازی مراسم تر سره کوي که دوی دغه مراسم ځنډولي هغه څه چې دوی ژمنه کړې و
سهار وخت دوی ویل چې د امریکا په منګرتوب باندې دواړو ډلو ژمنه کړې ده چې دغه تحلیف مراسم ځنډي. اما نږدې نیم ساعت وړاندې د صبح هم پالې ډلې ویان فرید خوجون ویل چې دوی دغه مراسم نن ترسره کوي. آسمان په حالت هغه ډول د پلان له مخې البته هغوی لیکلي چې د پلان پر اساس باندې چې دوی ټاکلې وه دغه مراسم نن ترسره کوي. دوی هم په البته دغه مراسم په اجرایه ریاست کې ترسره کېږي خو دا یې نه دي ویلي چې کوم مېلمانه ورته رابلل شوي هغوی هم د دوی د ګډون په دې مراسمو کې د ګډون باندې نه منلې ده او که نه هغه هم په دې مراسمو کې به څوک شرکت وکړي که نه.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل و د افغانستان پارک مانی کې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو د ترتیباتو په اړه یې تاسو ته راپور درکاوه. د ثبات او همپالنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله دپاره د لوړې مراسم ترتیب کړي دي. د افغانستان پارک مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي خو تېر شپه ناوخته د ثبات او همپالنې ډلې ویلي و چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځنډولی دي. په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. امین صاحب څه فکر کوي چې د یو افغانستان د پاره د دوو لوړو موضوع څنګه ده؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
سلامونه تاسو ته او نیکی هیلې. ګورې زه فکر کوم چې کاملا دا یو غیر قانوني مسله ده. د اساسي قانون له ازاوی نه کوته وګورو دا د ملي حاکمیت تجزیه لپاره یو حادثه ده او دا د ملي خیانت کې شمیرل کیږي. کومې هڅې چې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یې کوي په افغانستان کې انتخابات تر سره شول او انتخابات د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون لخوا نتایج اعلان شول او د شکایت کمیسیون شکایت تر رسیدګي وکړه. ټول قانوني پړاوونه د انتخاباتو تر سره کړل د ټاکنو د قانون سره سم او د اساسي قانون سره سم د ټاکنې ترسره شوې. یو لړ ستونزې چې وې هغه ستونزو ته د شکایتو کمیسیون رسیدګي وکړله او خپله دغه د ثبات او همپالنې ټیم خپل شکایتونه هلته درج کړي او هغه شکایتونه د قانون سره سم وڅېړل شول. زه فکر کوم چې خورا یو بد مسله رامنځته شوې ده دغه او د دغه بد مسله مسؤول هم فکر کوم د ثبات او همپالنې ټیم مسئولین
دی او ثبات او هم پالنی ټیم هم پر انتخاباتي کمیسیونونو او هم پر جمهوریت ریاست تور لګوي چې دوی په ګډه دغه هرڅه ترتیب کړی دي چې د جمهوریت ریاست پایلې د ولسمشر غنی په ګټه تمام شي.
ګورای ک متاس پام وکړو دغه د انتخاباتو د قانون سره سم د کمیسیون تشکیلات سره رامنځته شو چې ټول ټیمونو اساسو کې برخه درلودله. عند خپل ډاکټر صاحب عبدالله په هغه فلاوی کې حضور درلود چې د ټاکنو د کمیسیون غړي و ټاکل. زه فکر کوم چې دا د څنګه مسایل ډېر توجیه نه لري او اوس چې کوم هڅه دوی کوي فقط یوازې او یوازې د واک د ترلاسه کولو لپاره وي هڅه کوي نور د قانوني لحاظه هیڅ توجیه نه لري او زه ورته د دې اړخه ګورم چې دغه حڅه د ملي واکمنۍ د تجدید لپاره یو حڅه ده او زه فکر کوم دا یو ملي خیانت ده.
بل امین صاحب ټاکل شوی سبا بین الافغاني خبرې پیل سی کټ سم په دې اړه هم شک او شبهه ست چې شاید دا پیل نسی. طالبان او واشنگتن په دوه کې څو ورځې مخکې د سولې مشروطه موافقه لاسلیک کړه. د لوړی پر سر د غلانجه څومره دغه حڅه زیان منوي؟
بده یک شک نشته چې دغه حد سه رسول روان بهیر ته زیان راولی شي. یو زیان داره چه توافقنامه چه رامسته شوی ده که دیشی پخپل وقت هر تا سره نشی. خوزه فکر کنم چه بین الافغانی خبری با رامسته شی اما که دیشی پخپل وقت بانده، یعنی اگر وقت چه پروکلی که تاکل شوی ده یعنی کب دمیاشت شلمه ده تا پا دینی تا با تسره دشی. حکومت للوری وروس تا که دیشی پسول تمرکز وکری اما وخت کې شي زایشي او خپل وخت باندې شاید مثلا تسره نشي.
او دغه سیاسي لاندې څومره کولای شي د افغان حکومت د دریز پر پیاوړتیا تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې یو څه زیان رسوي، اما حکومت باید دې ته پام وکړي چې له نورو اړخونو اجماع رامنځته کړي. سولې په بحث باندې یوازې د ثبات او همپالنې ټیم که ناراضه کېږي، هم زه فکر کوم چې نورې ډلې تپلې سیاسی گوندونه د مدني ټولنو استازي د ښځو بنسټونه او همدار از سیاسی شخصیتونه د دوی اجماع باید را خپله کړي. دا خورا یو مهم بحث دی. سولې بحث حکومت په یوازې توګه مخته نشي بولی او اجماع ته ضرورت لري، او د دغې اجماع په وړاندې باید حکومت نرمښت راولي او خپل هغه پخواني سیاست کې چې تر یوه حده سخت سیاست و، زه فکر کوم چې حکومت باید نرمښت راولي او د دغه نرمښت وروسته کولی شي چې اجماع رامنځته شي او هغه زیان کوم چې حکومت ته متوجه کیږي سولې پر روان بهیر کې فکر کوم هغه به جبران کړی شي.
ډیره مننه په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین ور سره د ټلیفون پر کرښه را سره خبرې کولې. د افغانستان پارک ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. خو د ثبات او همپلنې ډله وایي چې دوی هم د عبدالله لپاره د لوړې مراسم تابع کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې مو اوریدل چې د افغانستان په ارګمانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د ثبات او همپلنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره د تورته مراسم پلان کړی دي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د تلیا میزان میاشتې پر شپږمه وسوې، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو وارې ځنډول سوی دي. دا وروستي تحولات په داسل کې راځي چې د افغانستان د سولې لپاره په دې وروستیو کې هڅې هم چټکې سوي دي. اکرام الله اکرام په کابل کې دی. د نن ورځې وضعیت سره لدی اکرام صاحب، په کابل کې نن وضعیت څنګه دی په داسل کې چې د لوړی د مراسم لپاره ترتیبات نیول کیږي او دا ټاکل سوی دی چې عبدالله جلا او ولسمشر محمد اشرف غنی جلا مراسم ورته جوړ شي؟
په دواړو ځایونو کې، په سپیدار ماڼۍ کې هم د تحلیف مراسم نیول شوی دي، دغه شان پارک کې هم نیول شوی دي. او له دواړو ځایونو نه چې کوم خبرونه موږ ترلاسه کوو، دواړه ټیمونه وایي چې دوی به د لوړې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې وضعیت د نورو ورځو په برخلاف لیدل کیږي. په مهمو څلور لارو کې ځانګړي پولیس ځای پر ځای شوی دي. ارک ته ټولې ورغلې لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوي دي. دغه شان اجرایه ریاست ته هم ټولې لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوي دي. او وضعیت د نورو ورځو په پرتله باندې بیخي معکوس بل ډول ښکاري. نن دوشنبه په ټول په کابل کې عمومي رخصتي هم اعلان شوې ده. نو وکتل شي چې څو بجې دغه مراسم پیل کیږي. سر لدی چې افغانستان ملي ټلویزیون لووس لایف نشرات ارګ پیل کړی دی، وایي چې دغه مراسم به په یو بجو باندې د ورځې پیل کیږي او دوی په ژوندۍ بڼه باندې دغه مراسم خلکو ته رسي. نو تر دې دمه هم معلومات نشته دي چې په ارګ کې مراسم په کوم شکل باندې ترسره کیږي. دغه شان په اجرایه ریاست کې ځکه رپورټونه دا موجود دي چې شاید اجرایه ریاست او د ارګ ترمنځ کوم جوړ جاړې لا هم خبرې وي چې روانې دي او کېدای شي کومې نتیجې ته ورسیږي. سره له دې چې دوی رسمي نه تاییدي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې 13 په دوی په دې اړه باندې خبرې درلودې خو کوم نتیجه ورنکړه. دغه شان ارګ یو سلاکار فضل فضلی هم په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې دوی ډیره هڅه وکړه چې د هر څه د قانون لاله نه مخته یوړل شي، خو مقابل ټیم ډیرې لوړې غوښتنې درلودې او د همدې غوښتنو په پایله کې خبرو او جوړجاړي کوم نتیجه ورنکړه. نو د کابل وضعیت ډیر کوم خاص سنه تر سره کیږي، یوازې همدومره چې په سلورلارو کې پولیس تر سره کیږي، ځانګړي پولیس ځای په ځای شوی دی او ارګ ته ټولې ورغلې لاري.
بل اکران صاحب، حقوق پوهان دې موضوع ته په کوم سترګه ګوري چې دا ډول مراسم په جلا ډول ترتیبیږي؟ یعنی د حقوقي نظره دا موضوع دې څنګه ارزوي په افغانستان کې حقوق پوهان؟
حقوق پوهان عموما کله چې د قانون باس راځي او قانون ته مراجعه کیږي، نو د حقوق پوهان وینا ده چې د قانون لمخ نه یو ټیم بریالی اعلان شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري نه، نو په قانوني لحاظ باندې هغوی ګټون کړي. په حقوقي لحاظ باندې اصلا دوه د تحلیف مراسم د لوړې دوه مراسم دا هیڅ توجیه نه لري په قانوني لحاظ باندې، او بغیر لدینه چې په یو هواد کې یو ډول مسخرامیز یو څه ترامنس شل دینه وره خواته بل څه نه بلری لزان سره. نو حقوق پوهان په دې نظر دي چې باید لک تر لګه په حقوقي لحاظ باندې د یو حل لار ولټول شي ترسو په نړیوال سټیج باندې افغانستان یو ډول بدنام هم نشي او داخلي جوړجاړي رامنځته شي.
ډیره مننه اکرام الله اکرام چې د کابل د وضعیت په اړه سره څرګندونه کولې. د نموړي څرګندونه په داسې حال کې وي چې د ارګ په مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم لپاره ترتیبات نیول سوي دي. د ثبات او هم پلنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره د تورت د موازی مراسمو لپاره ترتیبات سنجولې دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وسلول طالبان وایي داسې نشکري چې د افغانستان له حکومت سره به سبا سېشنبه د مارچ په 10مه پلان سوي بین الافغاني مذاکرې پر وخت ترسره سي. د دې ډلې په خبره دغه مذاکرې ځکه شایي ونه سي چې د جمهوري ریاست دواړه سیالان محمد اشرف غني او عبدالله په پام کې لري چې د لوړي دوه موازی مراسم جوړ کړي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې تر مذاکرو وروسته د طالبانو سره د فبروري پر 9مه د سولې یو لانجمنه موافقه لاسلیک کړه، واشنگتن پر افغان حکومت فشار وسلې چې له دې ډلې سره مخامخ خبرو تکشینی. د بین الافغاني خبرو هدف د طالبانو او افغان حکومت د مرکزیانو جرګه کول دي چې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي به هم پکې برخه لري. په دوحه کې د سوي موافقې لمخې تر بین الافغاني خبرو مخکې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله بشپړه سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دسل کې چې د ولسمشر محمد اشرف غني او په ولسمشری ټاکونه کې د هغه د عمده سیال عبدالله ترمنځ اختلافات سته، فکر نه کوي چې په کابل کې به چارواکي د بندیانو تبادله پر وخت بشپړه کړي. مجاهد پرون رویټرز اژانس ته ویلي د لوړې پر ځای له دوی غواړو چې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وکړي. د طالبانو ویاند وایي له دغو افغان چارواکو غواړو چې داخلي اختلافات یوې خواته پرېږدي، له لوړې لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستل سوي. د واشنگتن له فشار او د طالبانو له دجمنې سره سره چې وایي زر تنه نیول سوي افغان پوځیان او ملکي دولتي مامورین به خوشي کوي، ولسمشر غني د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره په عامه مخالفت شوولی دی. ذبیح الله مجاهد ویلي د دواړو لوریو د زندانیانو ساتونکو پرون اوړ مورس په دوحه کې سره کتلي دي. دا لکلی چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې مشروطه موافقه لاسلیک شوې، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی رسمي تماسونه ګڼل کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فبروري میاشت کې محمد اشرف غني د ټاکنو د څباندې 50% رایو په ګټلو سره ګټونکی اعلان کړ. کمیسیون ویل عبدالله د څباندې 9% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی، خو عبدالله ادعا کړی چې د رای شمیرنې پر وخت په پراخه پیمانه درغلی سوی او ټینګار کړی چې د انتخاباتو ګټونکی دی او د ټول شمولو حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو آزادی رادیو ته ورغیست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورسپونې چې امریکا خبريږي په خپل یو تازه غنې کې د طالبانو او امریکا د سولې پر موافقه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په کابل کې ګڼ کسان د فبروري د 9 دغې موافقې ته د خیانت په سترګه ګوري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ تر څه باندې 18 جګړې وروسته دغه موافقه د دې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، هغه څه چې د دې جګړې پلویانو او طرحانو ورته کومه اشاره نه ده کړې. د ورسپنې په لیکنه افغان چارواکي او تحلیلګران په دې باور دي چې په قطر کې د لاسلیک سوي موافقې له کبله د افغانستان حکومت چې هڅه کوي له خپل اړخه له طالبانو سره جلا مذاکرې وکړي په یو کمزوري موقف کې راغلی دی. د موافقې له مخې به تر بین الافغاني مذاکرو مخکې چې سبا سه‌شنبه ته پلان سوي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به بندیان هم تبادله کیږي. د واشنگتن پوسټ رسپانی په لیکنه څرنګه چې د موافقې په متن کې طالبانو ته د افغانستان د اسلامي امارات خطاب شوی، دغه ډلې ته نور مشروعیت هم ورکوي، حال دا چې د امریکا متحده ایالاتونه دا ډول کوم سیاسي موقف په رسمیت نه پیژني. ورسپانې د یو افغان چارواکي وینا راخیستې چې شکایت یې کړې د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقې له طالبانو کافي امتیازونه نه دي اخیستي، د دې پر ځای پکې د افغان حکومت په استازیتوب لانجمن تعهدات سوي دي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي په نتیجه کې به طالبان احتمالا د افغانستان له حکومت سره له یو پیاوړي موقف څخه مذاکرو ته کښېني. په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې او په پام کې د بین الافغاني مذاکرې پیل سي، په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. د امریکا آنلاین خپرونې لانګ وار جورنال بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه تحرکاتو ته کتنه کړې ده. د خبرونې په حواله دغه ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري پر 15 تلین د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 2 کسان ووژل سول او 3 زیات نور کسان ژوبل سول. لانګوار ژورنال لیکي داعش ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې فرقوي شخړو ته د لمن وهلو لپاره تر ډیره پر شیعه وګړو حملې کړي دي. د خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي داعش ډلې تیر کال هم په کابل کې د مزاري پتلین راکټي حمله کړې وه چې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او نږدې 9 تنه نور ټپیان کړي وو. که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې داعش ډله چې لومړی په ننګرهار ولایت کې سر راوچت کړی و بیخي له منځه تللې ده، خو په کابل کې وروستی برید د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله لا هم د لویو حملو له توانه لوېدلې نه ده. ایتالیا د کورونا وژونکي وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دغه هیواد ګڼې شمالي سیمې قرنطین کړي. سفیولا ستانکزای جزئیات لري.
د ایتالیا په شمال کې د سوداګریز ښار میلان په شمول ګڼې سیمې لپاره قرنطین شوي. حکومت دغه کار د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړی. په ایتالیا کې په قرنطین شوي سیمو کې تر 14 میلیون خلک اوسیږي او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د حکومت دغه اقدام بیمخینه بلل شوی. د قرنطین وضعیت به اپریل میاشت تر 3 پورې جاری وي. د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونټي پرون شپه په دې اړه وویل
چې سره ال وینکولو
بيزه تاګراتک د غوښتنې متمنه شوې او همدارس د نن په دغه سیمو کې استثناات شته، خو یوازې د اړینو کارونو بیړنۍ حالاتو او صحي مسایلو لپاره
سپوستامنتي پر موتیوی دی سالوته.
د رويټرز د تازه راپور لمخې په ایتالیا کې یک شمه ناوخته د 103 درشو تازه مړیو قضیه ثبت شوی چې په دې سره د هیواد کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شوی شمیر 316 ته ورسید. په ایتالیا کې په کرونا د اخته خلکو شمیر هم تر 200 اوخته او ویل کېږي چې د وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. اخو د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پرون له واتیکان د انټرنیټ له لارې خپل پلویانو ته وینا وکړه او د کرونا وایرس په اړه سپارښتنه وکړه. په کتابتون کې د پاپ په قیدیدو سره نن د دعا مراسم لږ څه عجیبه دي، خو تاسو ګورم او د تاسو ترڅنګ یم. د دعا له لارې له هغو خلکو سره نږدې یم چې له کرونا وایرس زیانمن شوي او هغوی چې د ناروغانو پالنه کوي. پاپ په خپله روغ دی، خو یو همکار یې په کرونا وایرس اخته شوی. د اروپا ګڼو نورو هیوادونو ته هم د ایټالیا له لارې د کرونا وایرس د انتقال راپورونه تایید شوي. د کرونا وایرس اصلي زیانمن هیواد چین کې بیا کرونا وایرس د انسانانو ژوند سخت ګواښي. د ګوانجو ساحلي ښار کې پرون یوازې په یوه پیښه کې 10 ناروغان مړه شول. دا 10 کسان په هغه هوټل کې مړه شوي چې په کرونا وایرس د اخته ناروغانو قرنطین ته ځانګړی شوی و. په چین کې تر اوسه پورې څه باندې 80,000 کسان په کرونا اخته شوي او له 3,000 زیات مړه دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له یو لکو اوخته خو له روختون نه د رخصت شوی خلکو شمیر هم له شپیتو زرو اوخته ده. تر ایټالیا او چین روسه د نړۍ دریم هیواد چې پکې ګڼ خلک د کرونا وایرس قربانی شوی ایران ده. په ایران کې د نږدې 200 کسانو د مړینې خبر د دغه هیواد د روغتیا وزارت لخوا یک شنبه تایید شو. د ایران په ټولو 130 ولایتونو کې د کرونا وایرس پیښې ثبت شوی او ټول ټال په کرونا وایرس اخته خلک 5500 ته رسیږي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې تر ممکنه بریده دې لغونډو او تاګراتک